السلام علیکم په دې لچې روغ او جوړ وسې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان غواړي چې متحده عربی امارات د کابل هوایی ډګر تخنیکی چارې پر غاړه واخلي.
متحده امارات سره خبره شوې ده، پروپوزل د وسره تحریر شوی او تیار شوی چې راسي نتیجې ته رسول ورشي.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده. افغان میرمنې له کار او تعلیمه بې برخې دي.
کله د طالبانو حکومت رامنځته شو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو او دا مات ټولو لوی درد دی.
یوه استرالیایي کمپنۍ افغانستان کې د چارسو د پروسس چارې پیلوي. دا مواد طبي درملو کې کاریږي.
دردونو د کرارولو کوم درمل چې دی د هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. چنګښونو په درملنو کې هم کېدای شي وی کاروي.
او افغانستان کې خلک له بانکونو شکایت کوي چې خپل زیرمه شوي ډالر یې نه ورکوي. دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د طالبانو یو پلاوی د شنبې په ورځ دوه ته ځي. نن په لسو ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلېږي او جاپان لیوالتیا ښودلې چې کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبې په ورځ دوهې ته ولاړ شي چې له امریکا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکې اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. متقی په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د تریکا پلاس یا د امریکا، پاکستان، چین او روسیې د څلور اړخیزې غونډې په څنګ کې کتلی وو. طالبان وایي چې امیر خان متقی ورسره مل پلاوی به په دوحه کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره هم وویني. دا به د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسېدو وروسته قطر ته د امیر خان متقی دوهم سفر وي. د قطر یو الوتکه چې په بشری مرستو بار و پرون د کابل په هوایی ډګر کې کېناسته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویل دا مرسته د قطر د پراختیایي صندوق او د قطر د خیریه موسسې له لوري په ژمي کې له افغانانو سره د قطر د بشری مرستو په لړ کې افغانستان ته استول شوې ده. په دې مرسته کې شپږ څلوېښت تنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې 13 میلیونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي. ګمان کېږي چې را روان ژمی به د افغانانو لپاره خورا سخت او له کړاوونو ډک ژمی وي. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه په لسو ولایتونو کې هم د پاسپورت ورکړه پیل شي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې د پاسپورت او تذکرو دفترونه وتړل شول، خو وروسته یې یوازې په کابل کې د پاسپورت دفتر پرانیست. له دې کبله هغه خلک چې غواړي له افغانستانه ووځي له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورنۍ چارو وزارت پرون ناوخته په یوې خبرپاڼه کې وویل چې سر له نن پنجشنبې څخه به د پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان، غور او بدخشان په ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیل شي. کابل کې لا هم د تخنیکی ستونزو له کبله د پاسپورت ویش ځنډېدلی او معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته پیل شي. تیره اونۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د پاسپورت ویش پیل شوی وو. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښوولې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د جاپان په شمول اکثرو هیوادونو خپل ډیپلوماتان له افغانستانه وویستل او سفارتونه یې بند کړل. د طالبانو د حکومت یو ویاند انعام الله سمنګانی پرون ویل یو شمېر جاپاني ډیپلوماتانو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې په کابل کې د خپل سفارت پرانستلو ته لیوالتیا وښوده. سمنګانی په دې اړه چې جاپان به کله په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي څه نه دي ویلي. طالبان وایي وروستیو ورځو کې متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او د سعودي عربستان په اړه هم ویل شوي چې خپل سفارت به بیا پرانیزي. کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې راتلونکي میلادي میاشت له کابله دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون وویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به هر ورځ له کابل څخه د متحده عربي اماراتو دوبۍ او له هغه ځایه کابل ته یو الوتنه ولري. د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتک د ځنډېدو له کبله په ځانګړي ډول هغه افغانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي چې په عربي هیوادونو کې یې کار کاوه. له دې وړاندې آریانا شرکت هم د کابل دوبۍ الوتنې پیل کړې وې. یو ایرانی پلاوی به راتلونکې اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. د ایران د خاف او د افغانستان د هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې یا پټلۍ د جوړېدو ډیر کار شوی خو لا بشپړ نه دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو اړیکو رئیس مولوي شیر احمد عمار پرونو ویل چې ایرانی پلاوی به د افغانستان ایران د ریل لارې په شمول په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي سږکال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې 100,000 غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیواده ورغلي مخه نیول شوې ده. ویل کېږي چې ډیر افغانان هم له همدې لارې هنګري او بیا د لویدیځې اروپا هیوادونو ته پناه وړي. اوربان په یو ویډیویي پیغام کې ویلي
اروپایي اتحادیه د اوس په شان هیڅکله تر دومره فشار لاندې نه وه. تل هر ممکنه خوا اروپا ته مهاجرتونه ول، خو هیڅ کله په یو وخت له درو خواو نه دي شوي.
د هنګری صدر اعظم همدارز ویل د ورځې له 10,000 تر 15,000 افغانان د افغانستان مهاجرت کوي، نو په کار ده چې اروپایي ټولنه دې تیار اوسي چې د بالکان پر مسیر فشار زیاتېږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. ازادي راډیو .com یې آدرس دی. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځو د دې خپرونې د سر خبري موضوع ته. متحده عربي اماراتو د کابل د هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. طالبان وایي چې د دواړو خواوو خبرې ښې روانې دي او تمه ده چې پایله هم ورکړي. تر دې وړاندې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د سمبالېدو په اړه اوږدې خبرې وکړې، خو په ظاهره یې کومه پایله ورنه کړه. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
طالبان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالېدو په اړه له متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ کړی دی.
موږ غواړو هوایي میدان یو داسې شرکت سره د توافق وسي چې هغه د هوایي میدان چارې په مخ بوزي او ستاندرد هم وي چې نړیوال الوتنې په ډاډ سره پروازونه وکړي او یو باور موجود وي. نو د دې دپاره د اماراتو د متحده اماراتو سره خبره سوې ده. پروپوزل د هغو سره تهیه سوی او تیار سوی، خو داسې وروستۍ پریکړه کېږي او بیا اعلانېږي. دلته لږ وخت پاتې ده، خو خبرې ورسره روانې دي. انشاءالله سې نتیجې ته به سره ورسیږو.
کتونکې دا د افغانستان په نویو واکمنانو کې د نفوذ د زیاتولو پر سر د خلیج د سیمې د دو عرب هیوادونو یعنی قطر او اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکي سیالۍ یوه برخه بولي. په دوبۍ کې څلورو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د متحده عربي اماراتو چارواکو په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه یو لړ خبري کړې دي. سرچینو د نومدنه شولو په شرط وویل اماراتیان لیواله دي د قطر په وړاندې چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو په منځ کې نفوذ زیات کړی په افغانستان کې ځان ته ځای ومومي. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه پاتې شوی او په وروستیو دوو کلونو کې د امریکا او طالبانو او همدارس د طالبانو او د افغانستان د مخکنی حکومت د خبرو د کوربه توپ تر څنګ د منځګړي رول لوبولی دی. په همدې حال کې متحده عربي امارات ویلي چې ژر به په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوري مامور وویل متحده عربي امارات چې پخوا یې د افغانستان د جمهوري دولت په مهال د کابل هوایي ډګر اداره کاوه، لا هم چمتو دی چې د دغه هوایي ډګر ادارې ته دوام ورکړي او د دغه هوایي ډګر له لارې د بشري مرستو د رسیدو او د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی خوندي لار تضمین کاندي. متحده عربي اماراتو هم په وروستیو کې د قطر په شان د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کړې ده. د متحده عربی اماراتو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دو ډیپلوماتانو دا هم ویلي چې طالبانو له متحده عربي اماراتو مالی مرسته غوښتې، خو څرګنده نه ده چې د اماراتي چارواکو ځواب به څه و. تر دې وړاندې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه قطر او ترکیې په ګډه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو پر وی پانه سربیره زموږ خبرونه راپورونه او د غراز مرکی ویډیوګان زموږ په فیسبوک پانه کې هم کتلای شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. خبرونه او د خبرونو لنډیز زموږ پر ټویټر هم شته، کولای شئ زموږ د آزادی رادیو د ټویټر پانه هم در سره تعقیب یا فالو کړئ. نن د نومبر 15مه د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقه محرومې شوي. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشره وایي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکې یو څه تته برېښي. تفصیل یې په دې راپور کې.
شبانه هغه افغان انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاشتې وړاندې هممهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
د شبانی پلار د ګوښسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا هم پلار ته بل دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نه وای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانې د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یوه بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه ور پوره کړم. خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځ ته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولی سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
ښوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب یې لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به موی، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار ریوال سازمان د خزو د برخې مشري هی دربار ازادي رادیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ.
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او انجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او انجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت وایي چې لوی استرالیایي کمپنۍ سره یې موافقه کړې چې په افغانستان کې د چارسو د پروسس فابریکه جوړه کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې د سفارم پونوم استرالیایي کمپنۍ به په افغانستان کې د 450 میلیونه ډالر په پانګونې د 400 د فابریک د پروسس فابریکا فعال کړي. ټاکل شوې ده چې د دې فابریکې تولیدات به بیا استرالیا ته صادر شي. تفصیل یې له اسمت څاروانه اورو.
طالبانو د استرالیا له سی فارم کمپنۍ سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې پر اساس به دا کمپنۍ په افغانستان کې چارس پروسس کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او په څو ورځو کې به کار پیل شي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له مخدرو موادو سره د مبارزې مرستیال وزیر د استرالیایي کمپنۍ له استازي سره د سه شنبې په ورځ لیدلی دي. د سی فارم کمپنۍ استازي ژمنه وکړه چې په دې پروژې به 450 بلیون ډالر پانګونه وکړي. سی فارم کمپنۍ تر دې دمه د بیلابیلو رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خوستی ویلی چې سی فارم کمپنۍ له 400 څخه طبي کریمونه جوړوي او له زرګونو افغان کروندګرو څخه به چرس رانیسي. افغان ډاکټر هدایت الله ستانکزی وایي له 400 څخه د کریمونو په جوړولو کې کار نه اخیستل کیږي. خو یو بل افغان ډاکټر خسرو سنگروال وایي چې په ځینو درملو کې له 400 څخه کار اخیستل کېدی شي.
د مروانا یا د 400 بوټه چې ده د بیلابیلو کیمیاوي موادو درلودونکی یو داسې بوټی ده چې په پراخه پیمانه په د درملو په جوړولو کې هم کارېدلی ده. هغه ځای کې چې ډېر کارېدلی هغه اکثره د دردونو د کرارولو کوم درمل چې دي د هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. د دې تر څنګ نوې څېړنې په ځینو نورو تجربو هم بوختې دي، مثلا د خوار مغزی یا د ډیمنشیا په جوړولو کې او د ځینو چنګښونو په درملنو کې هم دوی هیله ده چې کېدای شي وکاروي. نو یو څه طبي کارونې ځای لري.
په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د چرسو استعمال ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې مادې پر کاروبار بندیز دی. شغلی خوستی د سیفارم د استازی له قوله ویلي په افغانستان کې په 40,000 جیری به ځکه چرس کرل کیږي، خو 1,500 جیری به چرسو ته اړتیا ده. سیفارم غواړي د 450 میلیون ډالرو پانګونه وکړي. د دا هم ویلي چې له سیفارم کمپنۍ سره د قرارداد ټول مراحل بشپړ شوي او په لنډو ورځو کې به دا پروژه رسمن پیل شي چې ورسره به ګڼ شمېر هیوادوالو ته کار پیدا شي. چرس او تریاک په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت او امریکا پر ضد د طالبانو د جګړې د تمویل مهمه سرچینه ګڼل کېده. په افغانستان کې میلیونونه وګړي په چرسو، تریاکو او هیروینو روږدي دي.
یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه ورته تبادله کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکی هم دی او په ډالرو معاش اخلي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانیو له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانیو یې زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکوي، هغو کې چې دوی تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته د دوی تبادلې کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای، د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالري دي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړه نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان ده چې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لایوه لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
اته بانکونه چې 100 ډالر په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي، هغه 275 افغاني پورې تاسو ته کم درکوي. د باندې بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومګه دا وګور، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نش کله په بانکونو باندې اعتماد نه کړی، دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي. کچېته دا سلسله د روانې ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 40,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تو موده مخ کې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سو.
خبری سات ل آزادی رادیو.
د غزنی ولایت د لری پرتو سیمو ډیری اوسیدونکو ادعا کوي داسې ډاکټرانو د ناروغانو درملنه کوي چې یا خود ته پوانځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. نورې په دې راپور کې
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکی روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په مخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې د لا فارغ سوي نه دي د په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه یې د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي دغه محصلین چې دي اته په دویم دریم کال کې د په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي
راز محمد خپلواک امه یو پیخه مو په ګیلان کې لرسي وخت یې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه تختیدل د وخنې بار کړی دا اته د جنډې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې و واقع بیا کسول چې د ازغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې عمر لويست تقریبا داس ماشین مو لیدل دي چې په دوه هم سیم کې یا د وخنې خلاص کړي د درو مې سفر پر وسخه راځي خلکو ته بخپل سره دوا ورکوي نو دا پیخه مخه کې ونول سي
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې داش پیخ را باندې سوی ودسی داش د ټرانګل شي غو خېسته د شي په بشکلو لګولې و سړي خځي وار هغه سوی نه او پات سول نو ته دار کوم بې کفایت د ټرانګل شي دی غو هیڅ دا ولکان لري شي وګل دی مرزان په سمته ګسلاوي کې
ډیری روغتیا پالان د مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي د دغه سیمو اوسیدونکو له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای یې د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي
دا مشکلات د مخته فاسدې ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي
په همدې غزنی ولایت کې پاتې کیږو په غزنی کې د یوې خیریه موسسې له لوري په کووید-19 ناروغۍ یو شمېر اخته کسانو سره د غذایی توکو مرسته شوې د دغې موسسې چارواکي وایي په دغه موادو کې هغه توکي شامل دي چې زیات ویټامین ډي لري او د دغې ناروغۍ لپاره ګټور دي تفصیل له خپل خبریال اورو
د سې شنبې په ورځ په غزنی کې د یوې خیریه موسسې له لوري پر کووید-19 اخته کسانو خوراکي توکي وویشل سول په دغه ځای کې د ایچ آر ډی او موسسه مسول محمد عارف تنها دغه مرستو د ویشلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل کورونا وایرس د انسان په بدن کې زیات ستونزې راولاړوي خو تر څنګ ناروغ د وټامین ډي له کمښت سره هم زیات مخ کیږي نو هڅه مو کړې ده چې په دغه غذایی بسته کې داسې مواد چمتو کړو چې زیات وټامین ډي ولري
د کووید-19 د مخنیوي د لارو چارو اګاهي امنیې په برخه کې موږ پروژه لرو د غزني ولایت د کورډیټ RHDO او د اروپایي ټولنې په مالي مرسته باندې هغه کسان چې په کورونا ناروغۍ باندې اخته دي او یا کورونا ټیسټ مثبت سوی ده د هر مریض لپاره د 14 ورځو موږ غذایي بسته آماده کړې ده چې په هغه کې وړه دي شیدې دي غوړې دي بوره ده لوبیا ده او یو دانه صابون ده
نوموړي زیاته کړه نن پر کووید-19 سخته کسانو د خوراکي مرستې د ویشت لړۍ پیل دی چې شاوخوا شلو کسانو ته ورکول کیږي خو دغه مرسته به له هغه ټولو کسانو سره دوام ولري چې یا په کووید-19 رنځ اخته دي او یا هم ورباندې اخته کیږي غزنی چې ډیری کسان یې د فقر او غریبۍ له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته په خوارۍ کې شلو پسې ځي چې د بیرته راغبرګېدو په صورت کې له ځان سره دغه وایرس را انتقالوي نو له دې امله په دغه ولایت کې د کووید-19 ناروغي شمیر لوړ ګڼل کیږي
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دېرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شئ. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په دولس زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ول زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندلی شئ.
اوریدونکو راسره اوسئ. دویمه نیمایي ته نږدې یو. وړاندې درته نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرام لرو، خو اوس اته نیمې بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره به د خبرو لړۍ پیل کړي. د قطر یو الوتکه چې په بشري مرستو بار و پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته، په دې مرسته کې شپږ څلوېښت ټنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه په لسو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ورکړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې دا بهیر درېدلی دی. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښودلی چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. تیره اونۍ متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او طالبان وایي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا هم لیواله دي چې خپل سیاسي استازولۍ پرانیزي. کامیر خصوصي هوایي شرکت ویلي چې راتلونکي میلادي میاشت له کابل څخه دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون چهارشنبه وویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به هر ورځ له کابله دوبۍ او له دوبۍ نه کابل ته الوتنه ولري. یو ایرانی پلاوی به راتلونکې اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. او د هنګري صدراعظم ویکتور اوربان وایي سږکال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې یو لک غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیوادونو څخه ورغلي مخه نیول شوې ده. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمینه برابره نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نه کړي، ښځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تند پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبوره شوي دي؟ ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل دي؟ څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زامنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچي له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څخه جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کوم زنانهو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانهو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته راغستو زیات سو، ځکه چې هلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسوي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته د هغې چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان مې واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو، د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله، هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کېږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدۍ کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شو کنه. کنظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځو.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همدا څه وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوارو غریب ته څه کار وشي، وایي څه خومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه قل نه بل یو لاره سره کومک کوي نور برس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکي ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک څه لخم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خرڅ، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دستمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه هرڅګر شي چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ هم کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو،
او زکر از مسورنا خوغت نه لرم کنه چې مونږ تکارو کې زغلا مغه کار کوم او مرمه کوټ تمیر شي خرچه کوم مختلفو د چرانه شم ورونه خوایند به وګ پات کیږي او زما پلا کوم مریض ده کنه دونه نو سودانه کیږي د ورځې 300 کیږي دینه ډیر نه پات کیږي مونږ ته
د کابل په نیمه ښار کې سوداګر حاجی نور الله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي انسانی دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولی سړیان مجبوره شوی دی ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي په خوانۍ دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه بعضې قصې داسې سې د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي دې سره سره هم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي
بله د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے بعض قصے اوریدلی دی بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دا چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لاڑنس دے کار زمینہ بایس مسائد سی او کدے کار زمینہ نوش مسائد کولے بایس گوی سرا کومک کو خزا دے منگ ابرو عزت دا دے منگ خور دا دے منگ مور دا او دے منگ لورگان دی خلق قوارے او چہرے تمو گوری نو سړی باید خپل وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سي منګ هم غریب کېدای سو منګ هم په دا رقم ستونزو کې راتلای سو نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران سې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ ماون تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو باید چې ملي صندوق جوړ سي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که 5000 ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کې دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته او دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره یي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي
درنو دوستانو د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي سکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې د غسپرنامې تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګار او خلکو ته کارونه پیدا سي په شارونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناري نوي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري. لدی سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمند دي د هغه یو چاره به هم وسی.
ښاغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نکړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې خراغلاست وی او خپل پوښتنې به مطرح کو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغه ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماء او د ټول سیرونکو په خوخه د تعریف لیکشان دی مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځته راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدل شي.
مننه کو فرضې صاحب. که د فساد په ډولونو را ته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې په ټولنه کې په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات ورده. مثلا خاکستری فساد هغه فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په پنست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عام خلکو په منځ کې بے تفاوتی ور سره، یعنی بے تفاوتی ور سره مخامخ دی. هغه ډول فساد او اسپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غټ فساد وایي. هغه غټ فسادونه چې دي عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وي، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو ډولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول ډولونه په یو یعنی علي هدا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کې شته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد با څومره بد اغیزې په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیزې خو ډیره جوته ده چې دیو ټولنې روح روان باندې بد اغیزه کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغې باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اخلاره او په ملي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد ونه کړی، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرض سه په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
اسلامي احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړی دي. یو نمونه زه د تویلې شمه چې یو وخت کې دی کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغ لل چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شی ما ته راکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا تا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کیدل نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ، هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شته د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویل لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي، یعنی د ټولنې او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدند ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیره مننه فرزه صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه ژوند سي کور وده.
قدرمنه دوستانو، دا وده دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو، تاسو ټول په الله سپارو، الله مو مل شي.
Yeah. ಕಡಮಾ ಪಜ್ಜನಕ್ಕೂ ಬಂದಿ ಜೀವನ ಕೈಯಿನ ಬಾರ ಕರ್ಸೋ ಕೊಡೆ ಬಾ ಓರ್ಪಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳು ತಮ್ಮಾಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾನಿ ಬೆನ್ನಕ್ಕಿ ಕಪಲಕ್ಕೂ ಪೇಸಿ ಒಂದು ಪುಷ್ಮಾರ ಒಲ ಚಕ್ಕ ಒಮ್ಮ ಕಲ್ಲಗೂ ಸಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಕ್ಕವಿತ್ತು ಹುವಲ್ಲಿ ಪಸಯ್ಯ.